نو بیا دلته چې مونږ له دا لیست راکړی شوی دی د دې څه ضرورت دی؟ اوس کو تاسو د سر ویښتو نه پټوئ ځکه چې د هغې ذکر نشته، او نه میکپ پټوئ او نه کالی پټوئ نه کپڑے پټوئ، نو بیا به څه پټوئ؟ بعضې خلک وایي چې حجاب فرض دی، دا خو په پنځو ارکانو کې نشته. نو دا دلته چې په قرآن کې حکم ورکړی شوی دی، نو چې الله تعالی کله حکم ورکړي نو هغه فرض وي او که هغه آپشنل وي. که زموږ زړه غواړي نو مونږ به یې وکړو، او که زموږ زړه نه غواړي نو مونږ به یې بیا نشو کولی. نو نعوذ بالله، مونږ الله تعالی ته دا وایو چې مونږ ستا حکم نه منو ځکه چې زما زړه نه غواړي. نو بیا خو تاسو د خپل زړه غلامان یې، نو بیا خو تاسو خپل نفس دی جوړ کړو، ځکه چې فلانی هم داسې کوي او فلانی هم داسې کوي. دنیا کو هر څه کوي، قرآن ویل واله خو کم از کم چې په دې عمل وکړي، او که د قرآن ویلو نه پس بیا هم زمونږ دغه حال او هلیه وي، نو بیا مونږ څه وایو؟ او که بیا هم مونږ د الله تعالی نافرمانۍ والا کارونه کوو، نو بیا مونږ الله تعالی ته څنګه ویلی شو چې ای الله ته زمونږ نه راضی شه؟ بیا خو مونږ د خپلې خوښې دپاره د الله تعالی حکمونه قربان کړل، د خپل زړه دپاره مو د الله تعالی حکمونه مات کړل، د هغو خبره مو وروسته کړه او خپله خبره مو اوچته کړه، نو بیا مونږ دا سوچ څنګه کولی شو چې الله تعالی به زمونږ نه راضی شي یا الله تعالی به زمونږ نه په دې باندې خوشحاله شي؟ نه نه، الله به مونږ معاف کړي. نه، الله هله معاف کوي کله چې تاسو توبه وباسئ. کچری د دې احکاماتو هیڅ ضرورت نه وي او داسې راغلی وو او معافي هسې میلاوی ده، نو بیا د دې احکاماتو رالیږلو ضرورت څه په قرآن مجید کې؟ تاسو ګورئ، الله تعالی ښځه داسې قیمتي جوړه کړې ده چې الله تعالی هغې له د حفاظت ذریعه رالیږلې ده، چې د ښځې حفاظت دی په دې کې چې ښځه به خپل ځان داسې نه ښکاره کوي، هغه به د خپل زینت اظهار نه کوي. په دې کې د هغې فایده ده، او الله تعالی چې دا حکم ورکوي نو هغه فرمایي چې ښځه قیمتي مخلوق دی، هغه څه شوپیس نه دی چې سړی ورته ګوري چې هغوی یې انجوی کوي. لکه ځینې داسې ځایونه وي چې هلته سړی ښځې انجوی کوي. ګورئ که نه، ځینې داسې سړی وي چې د هغوی سترګو ته د ښځو په کتو کې ډېره مزه ښکاري، چې ښځه وي د هغوی خنداګانې وي نو بیا هغوی خوشحاله وي. نو تاسو دا ګورئ چې دا خبرې د قرآن او اسلام د حدونو نه بهر دي، دا سو بیکورډنس والا خبرې نه دي. الله تعالی نه غواړي چې د چا د هوس نظر دي په تاسو باندې ولګي. د یو مثال سوچ وکړئ، ستاسو یو قیمتي بنګړی دی، هغه مو په سایډ ټیبل باندې خوده دی، او تاسو ګورئ چې ستاسو نوکره کمرې ته راغلی ده او هغه ستاسو بنګړی طرف ته ګوري، او که تاسو ته پته ولګي نو تاسو اولنی کار دا وکړئ چې دا بنګړی زو پټ کړم، هسې نه چې دا چرته غیب شي، ځکه چې دی ورته کتلی وو. هغې صرف کتلی وو، اوچت کړی خو یې نه وو. اولنی کار ستاسو سوی چې دا زو پټ کړم. څومره عجیبه خبره ده، د سرو او سپینو زرو نه زیات قیمتي سیز عزت دی د ښځې، او هغه په دې جسم باندې د غیر خلکو نظرونه محسوسوي، او د هغې باوجود هغه دا نه پټوي. هغه صرف د سرو او سپینو زرو شی دی هغه پټوي چې دی ولیدو او دې ته خطره ده. نو ولې د دې جسم د سرو او سپینو زرو هم قیمت هم نشته؟ نو د رب په رحمت باندې لږ غور وکړئ چې د کوم عزت دې ښځې ته احساس نشته. د دې خپل جسم دی، د هغې خالق ته د هغې احساس دی. هغه دومره مهربانه دی، هغه خپل قیمتي بنده پټول غواړي چې څوک ورته ونه ګوري، او چې کله ښځه بهر ته په بې پردګۍ کې وځي نو هغې ته نوي پته چې څومره نظرونه هغې طرف ته ګوري. هغه به د سلو نظرونو جواب څنګه ورکوي؟ او د دې سلو خلکو په ذهن کې به سوسو خیالات راغلي وي. سوچ کوئ که ستاسو لور په ناپوهتیا باندې چېرته خپله بهترینه ګوته کیږدي، او تاسو ته پته ولګي چې دا زما لور ایښې ده او هغه چېرته تلی ده، هغې ته د دې د قیمت پته نشته دی، تاسو یې فورا راواخلئ او سنبال یې کړئ، ځکه چې تاسو میندې او تاسو ته یې د قیمت پته ده. نو تاسو یې ورله سنبال کړئ، او هغه الله تعالی چې هغه د اویاو میندو نه زیات محبت کول والا دی، هغه مونږ له دا حکم را کړی دی د پیدا کوونکي مور نه هغه زیات محبت کول والا دی چې تاسو محفوظه یې، ستاسو سره د خپل حفاظت خیال نشته. په کم عقلۍ کې، په لا علمۍ کې، په بې خیالۍ کې، ستاسو ځان طرف ته خیال نه وي او الله تعالی ته خیال لې ستاسو او د زینت سره وتل داسې وي چې تاسو یو مزیدار دیش تیار کړی او د یو اوږي کس په مخ کې کېږدئ. ښځه هم د سړي د پاره ډېره اټریکټیو وي، لیکن د زینت سره هغه نوره زیاته اټریکټیو شي، نو بیا ظاهره ده هغه د کوم څیز دعوت ورکوي. وګوره ماته، ولې نه ګورې؟ که د هغې په زړو کې دا خبره نه وي، نو د هغې داسې کول دا پیغام ورکوي چې زما طرف ته وګوره، ځکه چې زه اوس ډېره ښکلې یم. نو ستاسو څه خیال دی؟ دا د دې ښځې سره ظلم دی؟ دا پابندي ده چې الله تعالی په هغې باندې لګولې ده؟ نه، دا د هغو مهرباني ده او دا د هغو حفاظت دی. هغه ستاسو خیال ساتي، نو ځکه هغه دا غواړي چې ستاسو د حفاظت وشي. تاسو وایئ چې زه خو خپل خاوند ته دومره ښکلې نه ښکارمه، هغه به ما ته دومره نه اټریکټ کیږي، زه څنګه ښکلې شم د خپل خاوند لپاره؟ لیکن که موږ وګورو، نو د خاوند نه زیات موږ د نورو خلکو په نظر کې ښکلې ښکارو. هغه خو د خپلې ښځې ښکلا نه ویني، هغه خو د ناویتوب په وخت کې هغه ښکلې لیدلې وه، او بیا زیات نه زیات یو دوه میاشتې، او بیا خو هغه دې خبرې ته پسخېږي چې ما بیا چېرته دا خپله ښځه داسې سنباله ولیدې. دا زموږ بهانه وي چې زه د خاوند په نظرونو کې ښه ښکارېدل غواړم. که چېرې تاسو د خاوند په نظرونو کې ښکلې کېدل غواړئ، نو بیا زه تاسو ته یو نسخه درکومه. دا نسخه فری ده، د دې څه فیس نشته، او نن سبا څوک چاته د فایدې خبره فری نه ښایي، لیکن زه تاسو ته فری ښایم. ټول ازمایلی شئ دا خبره. هغه نسخه دا ده چې د الله تعالی نه دعا کوئ چې ای الله، زما د خاوند په نظرونو کې ما ښکلې کړې، زما د خاوند زړه زما طرف ته مایل کړې. یقین وکړئ دا ډېره کارواله نسخه ده. ډېر خلک د الله تعالی احکامات په دې وجه باندې پرېږدي چې که زه دا وکړم، زما خاوند به ما ته وایي چې ته اوس سمه مور ښکارې. د خاوند دپاره په کورونو کې ځانونه خلک نه سنبالوي، لیکن د بهر دپاره ځانونه ډېر ښکلې کوي. او د الله تعالی نه دعا وکړئ چې هغه تاسو ښکلې کړي. دا زړه د الله تعالی د دوو کریمو ګوتو په منځ کې دی، چې کوم طرف ته هغه غواړي، نو هغې هغه طرف ته ګرځولی شي. که چېرې د دې بې پردګۍ په وجه څوک د خاوندانو په زړو کې ښکلې ښکارېدې، نو بیا خو به د ټولو نه زیاتې ښکلې د فلمونو اکټرانې وې، او ماډلې او سلیبریټیز به وې، ځکه چې هغوی زما استانه زیاتې تیاری او په سنبال کې ګرځي، او د هغوی خاوندان به بیا د هغوی په قدمونو کې ناست وو. او تاسو ګورئ چې د هغوی ژوندونونه د ټولو نه زیات پریشانۍ والی وي، بې سکونه وي. د هغوی په ژوند کې د سره سکون نه وي، او د هغوی خاوندان د ټولو نه زیات بې وفا وخیجي، او بیا هغوی په نورو ښځو پسې ګرځي، او هغوی بیا د وفادار خاوند لپاره ډېرې بېچینه وي. که د دې سیزنو په وجه ژوندونونه ښه کېدې، نو بیا خو په کار وه چې د ټولو نه زیاتې خوشحاله هغوی وي. لیکن دا محبت اچول په زړونو کې د الله تعالی کار دی، دا زما او ستا کار نه دی. الله اکبر. ځینې خلک وایي چې ښځه به بې ډنګه ښکاري او بې طریقې به ښکاري د حجاب اچولو سره. نو تاسو په طریقه باندې سکارف اچوئ او په طریقې سره خپله پرده کوئ. ضروري نه ده چې تاسو دې سخا اوسئ او تاسو وایئ چې دا پرده ده، چې اوس د چانه د خولو بوی خیجي او هغوی وایي چې دا پرده ده، نو دا خبره نه ده. ټیک ده؟ په دې آیت کې مخکې راځي اوس یو بل حکم دی: ولا يدربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. او نه دی وهي دوی خپل خپې چې معلوم شي هغه څو چې دوی یې پټوي د خپل ښایست نه. یعنی خپې داسې په ځمکه باندې مک دی چې ستاسو کوم پټ ښایست دی، زینت دی، او هغه ښکاره شي. په پټ زینت کې دلته څه دي؟ لکه چې چا پانځی بچولی وي او هغه شړنګېږي، چن چن کوي، داسې کالی وي چې د تلو په وخت کې هغه شړنګا کوي، لکه بنګړي دي، پانزیب دي، یا نور داسې کالی دي، او د تلو په وخت کې هغه آواز کوي، یا چال داسې دی چې د هغې په وجه د هغې پټ زینت ښکاره کیږي. په ځمکه باندې په ناز او انداز باندې تلل چې د هغې سره ستاسو په حسن کې زیاتې راځي، نو پټ ښایست دی. په کار نه ده چې دا پټ زینت ستاسو د سړو په مخ کې ښکاره شي. او بیا دغه شان پتلو کې پیزار هم راځي، داسې هیز اچول تاسو چرته په حال کې داخل شي او د ټک ټک آوازونه شروع کړي او د هغه ځای نه درته سړی په کتو باندې شروع شي او د اخیری وخت پورې درته په ننداره وي، نو دا سینه د پکر دا هم د زینت اظهار دی. دا حرکت هم د سړو زړونه ښځو طرف ته راکاږي. هغوی کو ایسته بیسته خبرې کوي او داسې ټکارې واوري نو تاسو طرف ته به متوجه شي. دلته تاسو ته دا نه دي ویلی شوي چې تاسو په کورونو کې بندي شئ
او یا څوک دې چا سره خبره نه کوي او د سړو سره بایکاټ وکړئ. نه، د ضرورت په وخت کې د سړو سره خبرې هم کولی شئ. د ضرورت لپاره د سوکار لپاره بهر ته تللی هم شئ. لیکن څنګه بځئ نو دا درته دلته وخیلی شو. او د ضرورت په وخت کې څنګه خبرې کول دي؟ خبرې به په ډېر ناز او انداز نه کوئ او نه به یې په نخره باندې کوئ، سیده خبره به کوئ. او په دې کې دا خبره هم د پوهېدو ده چې ځینې خلک وایي چې دا د مسجد امام دی، دا شیخ دی، دا سکالر دی، اوس چې زما څنګه مرضي وي نو زه د ده سره به په خندا خندا کې خبرې کولی شم، ځکه چې دی خو نیک دی. نن سبا ینګ سکالرز دي، په هغوی پسې جینکۍ داسې لیونۍ وي، هغوی ته داسې ښکاري لکه موږ چې د فلمي هیرو سره خبرې کوو. او د هغوی دا خیال وي چې د دوی سره خبرې کول جایز دي، ځکه چې دا مذهبي لیډران دي، سکالرز دي. ګورئ، د هغوی نه علم ضرور زده کوئ، لیکن د هغې مطلب دا نه دی چې په نظرونو نظرونو کې هغوی ستاسو په بله طریقه خوښ شي، یا تاسو ته تا د خاوند په شان یا د خوبونو د شهزاده په شان ښکاره شي. ځکه چې مونږ اسلامي وو نو مونږ به سکالرز ته داسې ګورو. نور خلک فلمي هیروز ته ګوري نو مونږ به دوی ته ګورو. نو دا جایز شو او دا دینداري ده. او وایي سو چې دی خو نیک دی که نه امام دی که نه، نو د هغوی سره خندا او مذاق نه وي په کار. په دې لیست کې د مسجد د امام ذکر راغلی دی، دا وایي چې د سکالرز ذکر پکې راغلی دی. ښځې او سړي دي دغه شان چرته هم یوازې نه کښېني، ګنې درېیم نمبر ورسره شیطان وي. او که چېرته د داسې کس سره میلاوېدل وي درته، نو د ځان سره څوک بوځئ، د خپل خاوند سره لاړې شئ، ګنې د بلې ښځې سره لاړې شئ. که کور ته څوک راشي نو د هغو سره یوازې مه کښېنئ. الله اکبر! په دې کې ډېرې نازکې خبرې دي. دلته د زوم نوم نه دی راغلی، نو زوم هم ابدي محرم دی، د همیشه دپاره محرم. د هغو ذکر دلته نه دی راغلی، لیکن د نور ځایونو نه موږ ته پته لګي. په سورة النساء کې په څلورمه سپاره کې اخیری آیت دی، نو په هغې کې ورکړی شوي دي چې د سړو دپاره کومو کومې ښځې محرمې دي. نو په هغې کې د خواښې ذکر هم راغلی دی چې دا محرمه رشته ده. د خواښې سره چرته هم نکاح نه شي کېدی، نو هغې ته هم که د ښځو په لحاظ وکتی شي نو بیا زوم د هغې لپاره محرم شو. لیکن د زوم پلار، د انګور پلار، دا محرم نه دي، ټیک ده؟ د یوې ښځې دپاره. دا شان د اوښې په باره کې، د هغوی نه داسې پرده نه ده لکه څنګه چې پرده تاسو بهر ته د تلو دپاره کوئ. د هغو په مخ کې هم تاسو د زینت اظهار نه شئ کولی، یعنی فول میک اپ نه شئ کولی، او د هغو مخې ته مه کښېنئ. تاسو دپاره د هغې پورې محرم دی تر څو پورې چې ستاسو خور د هغو په نکاح کې ده، نو دې ته وقتی محرم ویلی شي. یعنی دا صرف په دغه وخت کې ستاسو محرم دی. نو داسې نه ده چې لپټه مو نه وي په سر او د هغو په مخ کې ګرځئ. تاسو ماته دا ووایئ چې د دې احکاماتو د ویلو نه پس تاسو څنګه ښکاري چې موږ په دې احکاماتو باندې څومره عمل کوو؟ که موږ خپل ودونه وګورو، که موږ خپل دعوتونه وګورو، څومره موږ د حدونو نه وتي یو. پرده خو لا د لرې خبره ده، دومره خو موږ نه کوو چې خپل ستر پټ کړو. او د هغې نه پس که موږ شکایت وکړو چې دا سړی ولې داسې ګوري، دوی ولې خلکو ته نیغ نیغ ګوري، نو په دې کې بیا د ښځې هم قصور وي چې کله هغه په داسې حال حلیه کې د سړو په مخ کې وځي. تاسو ګورئ، د سړو حکم خو په دوو لاینونو کې ختم شو، او د ښځو دپاره څومره ډېر احکامات دي. دا مه کوه، دا نه دي کول، دا نه شئ کولی. او موږ څومره ډېرو سړو ته وایو دا خو مرور دی که نه؟ یو خو مو خپل رونه وي او د هغوی دوستان مو هم رونه وي. دا خو ټول رونه دي، د دوی په مخ کې خیر دی که د زینت اظهار وکړو. لیکن دلته کې چېرته دا لیکلي دي کوم ځای کې چې آبائی بعولتهن دی، نو په دې کې خپل ماما او ترو هم راغی. په سورة النساء کې په څلورمه سپاره کې په آخر کې راغلی دي چې ستاسو خوریې او ورارو هم محرم دي. د دې مطلب دی چې د ترو او ماما په مخ کې هم بنده زینت کار کولی شي.
اصل خبره دا ده چې زینت تاسو نه شي کار کولی، کو هغه پنځیر دی، کو هغه پټ زینت دی، کو هغه پرفیومز دی، خوشبو لګول من نه دی، لګولی شي چې څومره لګول غواړی، لیکن ستاسو خوشبو غیر محرمو ته لاړ نشي، هغوی ته ستاسو خوشبو رسېدل منه دي. ټیک شوه؟ په کور کې د خاون او زامنو په مخ کې لګولی شئ، کو پلار مو دی په کور کې.
په کور کې دننه په خوشبو لګولو کې څه نشته. د زوی یا رونو په مخ کې داسې مه ګرځئ چې بغیر د لوپټې نه ګرځئ، یا لوی غاړې مو وي نو ستر مو ښکاره نه شي. یو ځل ابو هریره رضی الله عنه ته یوه ښځه میلاو شوه، د هغې د جسم نه خوشبویي راتله، په هغو باندې خوشبویي ولګېده او لمنې هوا ویوړه. نو ابو هریره رضی الله عنه فرمایل چې ای د جبار لور، ته د مسجد نه راغلې؟ هغې وی او. نو تپوس یې ترنه وکړو چې تا خوشبویي لګولې ده؟ هغې وی او. نو ای فرمایل چې ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې دي او هغه زما محبوب و. کومې ښځې خوشبویي لګولې وي او مسجد ته لاړه شي، نو د هغې مونځ نه قبلېږي چې تر څو پورې هغې د جنابت د غسل په شان غسل نه وي کړی، یعنی مونځ یې نه قبلېږي. او مونږ اکثر مسجد ته خوشبویي لګوو. سړي ته اجازه شته د خوشبویي د لګولو، لیکن ښځه به نه لګوي. نو دا ټول پټ زینتونه دي کنه، په نظر خو نه راځي، دا پټ زینت دی. په مکیز مکیز تلل دا هم په دې کې راځي، دا هم پټ زینت دی. نو د داسې ښځې په باره کې په حدیث کې راځي، او دا ډېر د یری حدیث دی چې کومه ښځه ځان سنبال کړي، ځان ښکلې کړي او په غیر محرمو سړو کې په مکیز مکیز ګرځي، نو د هغې جسم به په تیاره کې وي او هغې ته به د نور یوه شعاع هم نه راځي، یعنی د قیامت په ورځ به هغه په تیاره کې وي، بلکل په توره تیاره کې. د رڼا یو کرن به هم د هغې طرف ته نه راځي. په تیاره کې اوسېدل د چا خوښ وي؟ د هیڅ چا هم نه. د تیارې نه بنده ګبراویږي، او بیا داسې تیاره لکه د قیدخانې په شان، پته نشته چې څه به وي، چې د انور وړوکي شان رڼا به هم نه راځي. چې کومې ښځې دغه شان په سنبال کې وځي، نو بیا تاسو ما ته ووایئ چې زموږ به څه حال وي. او ځینې ښځې وایي چې هغه به څه ساړي وي چې د هغې د خېټې کوتونه په کې نه ښکاري. زموږ په علاقه خو خیر څوک ساړیانې نه اغوندي، خو ډېرې مسلمانانې ښځې دي چې هغوی یې اغوندي. او نن سبا داسې ټایټ جینز دي چې جینکوله د پلار په مخ کې هم نه وي اچول په کار. دا د مور ذمه داري وي چې هغوی خپله لور منه کړي او هغه پوهه کړي چې جینکۍ داسې جامې نه اغوندي د پلار په مخ کې. الله اکبر! زینت کوي، لیکن دا زینت بهر ته لاړ نشي. او په کور کې هم چې د چا په مخ کې کولی شئ، نو هغه لیست ستاسو سره. د خلکو خیال وي چې په پاکستان او انډیا کې به مونږ حجاب کوو، ځکه چې هلته خلک ښځو طرف ته ګوري، او دلته خو ضرورت نشته، ځکه چې څوک چاته نه ګوري. الله اکبر! په دې آیت کې ما ته وښایئ چې په دنیا کې په یو ملک کې تاسو پرده کوئ او په بل ملک کې کونه کوئ، نو خیر دی. دا الله تعالی دا حکم د داسې ځای د پاره نه دی چې کوم ځای سړی نه ګوري. دا کوم ځای دی؟ په قرآن کې یا په حدیث کې؟ دا هیڅ چرته هم نشته. لکه ما چې درته ووای چې د ائمه کرام یعنی د امامانو په دې کې اختلاف دی چې ټیک ته تاسو د مخ نقاب مه کوئ، او دا صرف د امام ابو حنیفه موقف دی. باقی درې واړه امامان وایي چې د مخ پرده هم ضروری ده، او صرف امام ابو حنیفه وایي چې ښځه مخ ښکاره کولی شي، خو چې کوم ځای فتنه وي نو هغه دې مخ نه ښکاره کوي، او گنجایش صرف د مخ په پرده کې مونږ ته ملاویږي. او ما تاسو ته ویلي دي چې دوه نمونه زینتونه دي، یو قدرتي ښکلا ده او یو تاسو په خپله ځان ښکلی کوئ. نو په مخ باندې به هیڅ میک اپ نه وي، نو بیا بنده مخ ښکاره کولی شي، او که میک اپ پرې کړی وي نو په هغه وخت کې بیا تاسو مخ پټوئ او بیا یې د ښځو په مخ کې ښکاره کړئ. لیکن داسې نه شي کېدی چې مونږ وعدو لزو، لاندې مو عبایا اغوستي وي او د پاس رپی چمکدار سکارف وي، نو دا زینت شو. د چمکدار سکارف سره مونږ میک اپ کړی وي او روان یو، او زمونږ دا خیال وي چې مونږ ډېرې پردې واله ښځې یو، او دا چې خلک مونږ ته نه ګوري. چې ګوري او که نه ګوري خبره د کتو نه ده. داسې خو نه دي ویلی شوي چې څوک درته نه ګوري نو بیا پرده مه کوئ، او چې ګوري نو کوئ. خبره د الله تعالی د حکم ده، بس که څوک ګوري او که نه. دا د بحث خبره نه ده، خبره دا ده چې دا د الله تعالی حکم دی، او چې کله د الله تعالی حکم راشي نو هغه بیا مونږ ته منل وي. لکه په الا ما ظهره کې چې اکسپشنز راکړې شوي دي چې دا د حالتونه پکې نه دي شامل، نو بیا خو مونږ لا د دې اکسپشن هم راکړې کېدې شو چې زه چې کوم سړی نه ګوري نو بېشکه بیا په زینت کې ګرځئ، نو داسې چرته دي؟ دا اکسپشن هیڅ چرته هم نشته، کو بیا امریکا وي او کو افریقا وي. مونږ ته په هر ځای کې په دې آیتونو عمل کول دي او زینت کوي، لیکن ځینې زینتونه هم زموږ د پاره منه دي، او هغه کوم کوم دي؟ چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو، او دا صحیح حدیث دی، چې کومه ښځه ویښتو باسي او یا بل چا لو باسي په دواړو باندې د الله تعالی لعنت دی، یعنی پلکینګ، دا وروځې چې مونږ خلق نری کوو، او ټیټوز جوړول، په غاښونو کې چاو جوړول، دا به پخوا په زمانه کې ښځو د بره دوو غاښونو په منځ کې سپیس جوړوو، یعنی چاو، او دا د ښایست نښه ګڼلی شوه. دا خو نن سبا څوک نه کوي، لیکن ټیټوز عام دي. نو هغه ښځې چې ټیټوز لګوي ځانله او یا بل چاله، او وروځو جوړولو واله کو هغه ځان له جوړوي او یا بل چاله، په دواړو باندې د الله تعالی لعنت دی، نو دا هم مونږ نشو کولی. او د باقی نور جسم نه ویښتو لرې کولی شو، په هغې باندې ګناه نشته. شان چې څوک مصنوعي ویښتو لګوي ځانله او یا بلله، نو په هغوی باندې هم د الله تعالی لعنت دی. ویګز او یا دا جوړه چې خلک لګوي، آرټیفیشل ویښتو چې دي، دغه شان تک تور ویښتو رنګ کول هم منع دي، بل رنګ خلق ورکولی شي. او داسې لباس چې هغه لویي، یعنی تکبر واله وي، چې کله بنده داسې جامه واچوي او ځان ورته سوشي ښکاري چې زه خو ډېره ښکلې ښکارمه، زما په شان خو څوک شته دی نه، نو داسې جامو اغوستو نه هم مونږ منع شوي یو. یو بله رشته هم ده چې هغه محرمه رشته ده، او هغه د رضاعت رشته ده، یعنی چې څوک د چا سره پیوس کی. نو لکه څنګه چې د نوري محرمې رشتې دي، لکه ترو ماما، پلار، زامن، زوم، نو دغه شان د رضاعت رشتې هم دي. اوس چې د کومې ښځې پی تاسو سکلی وي، نو د هغې خاوند ستاسو پلار دی، هغه هم ستاسو دایی یا رضایي پلار دی، د دغه پلار رور بیا ستاسو رضایي ترو دی، د هغې ښځې رور بیا ستاسو رضایي ماما دی، ټیک شوه؟ نو دغه شان د رضاعت په وجه بیا دا رشتې حرامې شي. د حرامو رشتو په معنی پوهېږئ چې یعنی د هغوی سره بیا څوک ودونه نشي کولی، ټیک شوه؟ یعنی ستاسو باندې حرامې شوې، او دې ته محرمې رشتې وایي. مخکې الله تعالی فرمایي
وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. نو اوس ټولو ته وویلی شو، سړو ته هم او ښځو ته هم، توبو الى الله جميعا، تاسو ټول توبه وکړئ، یعنی چې څوک په دې احکاماتو باندې عمل نه کوي نو هغوی دې هم توبه وکړي، او چې څوک پې عمل کوي نو هغوی دې هم توبه وباسي. بعضی وخت په بې خیالۍ باندې د الله تعالی په حکم منلو کې کمی کوزیرا شي، ځینې وخت داسې کار وشي چې د انسان اراده نه وي، ځینې ځای کې نظر نه وي اچول، لیکن د بنده سترګې ولګي، یو ځای ته نه وي تلل پکار لیکن بنده لاړ شي، نو انسان بعضی وخت وښویږي، پوه نه شي، غلطي وکړي. نو تاسو ټول توبه وکړئ. او توبه څنګه کیږي؟ په لاس کې تسبیح راواخلو او توبه استغفار وکړو. توبه څه شی دی؟ د توبې مطلب دی واپس کېدل، یعنی دا کار اوس پرېږدی او په تیر ګناهونو باندې د الله تعالی نه معافي وغواړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زه په ورځ کې د اویا ځلو نه زیاته توبه کومه، حالانکه د هغوی خو د سره ګناه نه وو. نو بیا څومره توبه په کار ده مونږ له؟ دا یو حکم کو مونږ واخلو. ایها المؤمنون، اے ټولو مؤمنانو، لعلکم تفلحون، ځکه چې تاسو ټول فناه بیا مومئ، توبه وکړئ چې تاسو ټول کامیاب شئ. د دې مطلب دی چې توبه مو ونه کړه نو بیا څه دي؟ بیا خو بنده ناکامه دی. مونږ کامیابي غواړو او که نه، کو کامیابي غواړئ نو توبه کول به وي درته د دې ټولو کارونو نه. کو څوک آیتونه وایي او د یو کورس نه پس بل کورس ختموي، کاپیانې ډکوي په لیکلو باندې، نو د دې سره توبه نه کیږي.
کو ډیر آیتونه ویل شي او یا ډیر آیتونه حفظ شي نو دا توبه نه ده. دا به مو په کار نه راځي کو په دې مو عمل نه کړو. راځئ چې نن موږ خپله جایزه واخلو او خپل حساب وکړو د نورو خلکو نه، صرف خپل حساب، چې ما د خپلو نظرونو حفاظت کول شروع کړی دي. چې کله زما نظر په غلط ځای باندې ولګي نو آیا زه خپل نظرونه د هغه ځای نه اړوم او که نه، او ما خپل قمار صحیح کړی دی او که نه، د خپلې سینې نمایش مې بند کړی دی. تر نن ورځې پورې چې ما څومره ګناهونه کړي دي نو په هغې باندې زه پیمانه یم او که نه، او که زه په هغې باندې فخر کوم. چې تاسو ته پته ده چې ما به داسې داسې کول. ګناه یو شی دی او د ګناه شهرت دویم غلط شی دی. که هغه تاسو پریښې هم وي، یعنی که تاسو ګناه پریښې هم وي، نو په هغې باندې فخر مه کوئ. ولې تاسو غواړئ چې کله تاسو په ټویلټ کې او خلک تاسو ته وګوري؟ نه، تاسو نه غواړئ که نه، ستاسو د دې خبرې نه کرکه کیږي. دغه شان په کار ده چې موږ د ګناهونو نه کرکه کوو او د خلکو په مخ کې نه بیانوو چې ما خو به داسې داسې کول. زما په شان خو څوک ونه. د دې د وینا مقصد دا وي چې تاسو لی مزه در کوله، نو دا د فخر کولو خبرې نه دي، دا خو د توبې کولو خبرې دي. دا خو سخاوالی و چې تاسو ترینوتی یی. نو د دې آیتونو د ویلو او پوهېدو نه پس چې ښه پرې پوه شئ، نو دا سوچ وکړئ چې دا معامله د هیڅ چا دپاره نه ده، نه استاد ته خیل دي تاسو ته. که د الله تعالی نه شرم نه وي ستاسو، نو زما نه به څه شرم وي؟ زما نه د شرم کولو ضرورت نشته. که زما په مخ کې وکړئ، یا د خپل کلاس والاو په مخ کې وکړئ، یا د خپل ګروپ انچارج په مخ کې وکړئ، نه د هیڅ چا په مخ کې هم نه. دا معامله د رب العالمین سره ده او دا د هغه حکم دی، د چا انسان نه دی، نه زما او نه د بل چا. او بیا وګورئ چې فرمانبرداري څه شی دی. د دې مثال د انصار ښځې دي. او بیا تاسو سوچ وکړئ چې ما ته دا حکم څومره موده پس منل دي، یعنی څومره ډیلې کول دي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تلاوت واوري.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.